ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هواده تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې د غرازو ویل چې د تیښتې او جلاوطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون په کابل کې یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ اوچت کړ.
افغان خزی به حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی خزی پریږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. ایراني چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته په خپلو اړیکو غور کوي. په نوي بدلون سره کابل ښاریان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
دغه چې کوم شته خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي، دلته مشکل ډالر پیدا کړی دی.
په پخوانیو بازارونو کې خلکو سوداوې څه ډول کولې؟ په دې اړه به د ژوند په شیبو نیز پروګرام کې نور معلومات واوري او د خبرونې په دوهمه نیمه کې بل د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل ان که اړتیا وي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ABC نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوي وی رات کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې وه خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تبعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې اسانه شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ځانونه ونه رسوي. جان کربی په واشنگټن کې پرون خبرلان ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بې پورز ویلي وو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه ووځي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل له هوایي ډګره د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوې دي. خلوصیا کار د ترکیې اناډولیا خبري اژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماتان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوصیا کار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل:
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاق وړونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو منی. په پرونی غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن به په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بریتانیا صدر اعظم وای نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړی شوي و وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې، له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15 چې طالبان کابل ته داخل شوي، بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي. همداراز تر 2000 ډیر افغانان له دې هیواده بهر کړي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلانو ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیج باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد د سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یوه 15 کسیزه ډله له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلیوس نزبرګیسس پرون په یوه اعلامیه کې دا پیښه پارونکي وبلله. د لیتوانیا چارواکي مینسک تورنوي چې دوی عراقي کډوال بیلاروس ته ورغواړي او بیا لارښوونه ورته کوي چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په لور ورشي. د لیتوانیا په وینا بیلاروس دا هڅې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په غبرګون کې کوي او تر اوسه تر 4000 سل ډیر کډوال په غیر قانوني توګه له بیلاروس څخه لیتوانیا ته داخل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د راپورونو سلسله ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربي اماراتو څخه په یوه ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خپور کړی ویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راځم شو د مرستي عالم الله صلی الله و علیه وسلم اتلله یو د قانون لمخه دای سرپرست ولسمشر دی. بل لورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواک سره تلله یو په پلازمینه کابل کې داس چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورسته دا ورس په داس وخت کې یو شمیر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلاده. طالبانو دا شهر د یکشن بی پورس ونیو. ولسمشر اشرف غنی په پټل افغانستان ووت او پرون د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږۍ پر بنسټ ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیښتې او جلاوطني قصد نه لرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوې وای. په مشوره وبوخت یم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت در زختونو د بیاستنیدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خپور کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي، اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي، حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونی په جلال آباد، خوست، اسدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی پورس په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوی مندل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته پرون په کابل کې یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دغه لاریون افغاني ښځې شته تر شوار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنې کې د دوی پر حضور ټینګار کاوه. د ښځو دغه لاریون پراخ برګونونه راپارولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی پورس په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې په کابل کې ښځې د ټولنې مهمه برخه وبللې او وی ویل چې د دوی حقونه به د اسلام په چوکاټ کې خوندي وي. نور حال په دې رپورت کې.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمېر میرمنو لخوا د شوارونو په لیږدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شوار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه 40 کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې 10 کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما هست. د وی خبریالی په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس میرمنې زیانمنېږي. د شوزو د حق څرګندولو لپاره میرمنې باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږ کلنه دوره تیره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر و جامعه قبض زده بشه.
فاطمه یوه بله میرمنه ده چې د ازادیو له لاسه وتلو څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهیږئ ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې هغوی ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. ښځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تروسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او وویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وې او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونه راخیستي. نوموړي د سې شنبې په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په ورستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړی شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواده وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه اداوی رد کړي چې غنی د افغانستان ډېرې پیسې وړل شوی یا غلا شوی دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واک ته رسیدو سره کنګل شوی دي. تاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي. خو د کانګرس خریو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ازادي راديو اوري یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو له بیساري لوړېدو شکایت کوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، ایراني چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري. د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نو جزئیات په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایراني چارواکي بې ثباتۍ ته ویرې لري چې افغان کډوال ورمات نشي او افراطي ډلې له قدایش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته یې بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15مه کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی پورز وویل شول چې جواد ظریف ته یې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. څو ساعته وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د د په وینا ایران د پخواني ولسمشر حامد کرزي د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې د افغان چارواکو د همشغې شورا جوړه کړې ده. شغلی ظریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سولې لیش ته زمینه برابره کړي. د ده هم لیکلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په دکن پوهنتون کې د ختیځې او منځنۍ اسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د شغلی اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندېښمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دفیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د شغلی طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو له بیساري لوړېدو شکایت کوي. خو دکانداران وایي چې د بیو د لوړېدو علت دا دی چې افغاني ډالر په وړاندې رالوېدلی ده. په کابل کې چارواکي بیا وایي د غلو او د نظم د ګډوډونکو له راټولولو وروسته د موادو د بیو څارل د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي وایي د قدرت د تشې له امله په خار کې د خوراکي او ژوند توکو بیې په بېساره توګه لوړې شوې دي. دوی وایي خلک بې وزلې دي او د توکو لوړو بیو د دوی ستونزې څو برابره زیاتې کړې دي. د کاظم او عباس په نامه دوه کسه ازادي راډیو ته وایي د موادو بیې ډېرې لوړې شوې، خلک بې وزلې دي، پیسې نه لري چې دغه مواد وپیري. د ګازو بیې مخکې 50 افغانۍ وه، اوس 130 افغانۍ ته پورته شوې ده.
دکان ګاز 120 روپۍ شوه.
این روزا
متاسفانه
خوشنۍ سره د خوراکي موادو بای په دې ورځو کې لوړې شوې او هیڅ مسؤل ارګان نشته چې کنټرول وکړي. هیله ده دوی چې راغلي دغه مسئلې ته پام وکړي. دوی له مسؤولو ادارو غواړي چې په بازار کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو شمیر دوکانداران وایي د خوراکي او د سون د توکو د بیو د لوړېدو لامل د ډالر پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدل دي. د خوراکي موادو پلورونکي جلال آزادي راډیو ته وایي
دغه چې کوم شی د خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي تا مشکل ډالر پیدا کړی دی. مقابل کې وړه غوړي او دا بعض شیان چې د خارج نه راځي دغه د ډالر مقابل چې کوم خرڅېږي هغه نرخ چک شوی دی.
دی وایي د وړو په یوه بوجۍ کې له 300 نه تر 400 پورې توپیر راغلی دی. هغه غوړي چې 1800 افغانۍ وو اوس خطۍ په 2000 او 2150 افغانۍ خرڅېږي. اوړه 1900 افغانۍ وو اوس 2500 افغانۍ دي. د دې لامل دا دی چې ډالر لوړ شوي او د موادو بیې هم لوړې شوي دي. د ده په خبره ډېری خوراکي توکي له بهره واردېږي او چې د ډالرو بیې بدلېږي د توکو بیې هم ورسره ښکته پورته کېږي. اوس یو کیلو ګاز د کابل په ښار کې له 100 نه تر 120 افغانیو پورې پلورل کېږي. خو طالبان وایي ډېر ژر به دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي. د کابل ښار د 12مې حوزې عامر انجینیر شهاب لیوال آزادي راډیو ته وویل د کابل ښار نه د ناوړو خلکو له راټولېدو وروسته د دوی لومړی په ښار کې د خوراکي موادو سارل دي.
نو موږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې د بهای قیمت د خوراکي توکو نفتي توکو نور څیزونو انشاءالله چې کنټرولېږي او ټولو تجارانو باندې غږ کوو چې دغه اساس وخت کې په خپلو هیوادوالو منت کېږدي. یعنی دغه بها مه قیمتوي او وضعیت له دې زیات مه ترینګړی کوي. یو خو جګړه ده وضعیت جګړه ایز ده جګړه ایز حالت نه سوره ایز حالت ته اوښتی ده. نو تاسو دغه بهانه د وخت نه سو استفاده مه کوئ. هیله درځنه کوو چې دغه قیمتونه بېرته خپلو حالت ته راوګرځوئ او انشاءالله چې په دې به ډېر جدي کام کېږي. جدي کار به پکې کېږي. ټول هیوادوال دې مطمئنه اوسي.
ښاغلي لیوال له ټولو سوداګرو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په پام د موادو بیې لوړې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتونو کې د طالبانو له واکمن کېدو او د دولتي ادارو په غیر فعالېدو سره د ځواک تشه رامنځته شوې او روښانه نه ده چې افغانستان کې به څه ډول حکومت جوړېږي او برخلیک به څه وي.
و موردل چې په کابل کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دومره پیسې نه لري چې لومړني خوراکي مواد پرې وپیري. خو پخوا چې پیسې نه وي خلکو په بازارونو کې سوداوي څه ډول کولې؟
ما به غنم درلود دلته به وربشې درلود سره بدلې به مکړي ضرورت وم.
د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د خبرونې په دې برخه کې البته بل د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام هم لرو.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نشي. زه په دې پوهېږم چې نور وخت طالبان تسلیمېږي خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده. موږ دپاره جنګ نه دي مهم. حکومت ته وخت سپارل شوی یا طالب سپارل شوی موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
درولې ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه یو پیغام دی چې څنګه دا څرنګوالان دي او د اسکار ته یوه دوسیا یو مشکل نه خلاصېږي. د وضعیت له وګورې دغسې د شزمي حالات دی ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو با چې د رئیس جمهور نه بلغاتو مشرانو نه د مونږ دغه تقاضا ده چې دغه څرنګوالان یا د وظیفېنه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا یې مکتوبونه خلاص کړي.
زابل د ولایت ترخنداو د ولسوالۍ توسیل د کلي اوسیدونکو یم. روزي محمد یم. موږ د زابل د ولایت ټول ماجرین یو. ټول په پروتو ځایو کې پراته یو. په یوه یوه خونه کې پراته یو. کومه کې چا موږ په نه کړی. نو در به در دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې شي. له مشکلۍ څخه یو ځای وشکالي دي. باغونو وچو شانو وچلو لاغو ځخه چې باسي وي. زموږ ټوله خلک ولس ټوله در به در در ټوله خاک په سر دی. یو په دنیا یو شی هم نه لري. د دعیان د خوړو ډوډۍ لاندې وبخت سکه استغفر الله سکه چې زبر د استفاده جنې کینې نه هغه شی نهسته. نو خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو زموږ وخت لري چا پرې ورسي. زموږ ډېر به واز دی ډېر نه کومک چا سره کوي ده. نه چاپ یو دی دغه راته کتل ځکه موږ د افغانستان نه یو بل دي دا خلک دي پر د مسلمانانو ورحمېږي دا کونډ و یتیمان دا دوري خلک سره بارکه دوري خلک سره بارکه دغه مسلمان دي پر دغه ولس باندې ورحمېږي رحم دي پر وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهارات نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کالتیا وي د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې اسانه شي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل د هوایي ډګر پر لور پر لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي. د ترکیې دفاع وزیر خلوسی اکار پرون وویل د کابل هوایي ډګر د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوې دي. خاغلی اکار د ترکیې اناډولیا خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب راوروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره سر وخوري او کنه. جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اوتریش په پلازمېنه ویانا کې خبرلاند ته وویل چې په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هېواد د سرحدونو له اصولو سره سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یو لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیزه ډلې له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د ژوند په شیبو او د غرض د بشري حقونو دوه ځانګړې خبرونې. خو تر دې مخکې د بلوچستان د پښین سیمې په نوي سرانان افغان پنغاړي کې میشت کډوال وایي چې نن هم د کړاو ژوند تیروي او هغې ورځې ته په انتظار دي چې په افغانستان کې بشپړ سوله راشي او دوی خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. دغو کډوالو دا څرګندونې داسې مهال کړي چې طالبانو ټول افغانستان نیولی او د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم د افغان سیاستوالو ترمنځ خبرې روانې دي. د مشال رادیو خبریال د افغان کډوالو دغه پنغاړي ته ورغلی چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې دوی څه ډول تبصرې کوي.
دغه مې یلانې وکړي چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته
خبره دا شهید چې دا تیارو پسې ځړېږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هېواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دینداره کې چې وګوري خپل
چې دغه ګټ یې د دغه څخه خوړلي دي هغه خلک دي دغه واشت یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پل اوسېدونکی 45 کلن محمد اغا اساکزی له تیرو 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هېواد کې بشپړه سوله راسی او خپل هیواد ستانه سی
سوال کی چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کولا کومکونه ودریدل باران وخاست اسی مزدوری وی کاریګری وی کولی مو خود مجبوریت ژوند وو د وسایی د اسودتو ژوند مو نه دی کړی تر نن حاله اوس نو د دې مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کمالات راځي کمالات به ووینو
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14 لکه افغان کډوال میشت دي خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 10 لکه ښایي 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته به ځي
الله تعالی تاسو چې دا حق دا اوس چې موږ هغه جوړ شوو موږ دې ګره کا بس به خلکو تر لاس ولا نه خپل وسلای نه شو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تا به کم کار تو غره لبی تاسو ته خبر به نه اوریدل بس دور وخت کې وځای دا خبر سره تو بل کېدل نو خلکو ته به گزاره نه شو کولای په وسه نه الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نو مسلمانان دا ماجر دا ستړي خلک به خپل وطن ته ورس
مدني فعال او کمی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زدکړي په پاکستان کې کړی نو موري لم چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي
موږ چې کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرنان جوړ شو په هغه ټینګ کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځي چې خلاص شولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د بار سره کړل نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځای پر رسیدلی چې د خپل کوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوې کیم سرنن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړه بوخت دي
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به نتیجې ته ورسي سمد شبنم مشال ریډیو سرانان پشین
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه غواړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي
ما په غنم درلود تلبو ور بشي درلود سره بدلې بم کې ضرورت مو ما به میوه درلود تلبو جنس درلود دا بم سره بدل کړم
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري
بازار څنګه خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي په بازار نه کې ویله ګټه ته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډېر دي دغه دی اغوستل ټوکی نه فېستې مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار ته تاګو نه شو انټرنیټ کې مقتل یعنی پنځو د خو کې لاسته خو کې مقتل نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د ولسوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو ترغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلي پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربش درلود سره بدلې به مکړي ضرورت مو. ما به میوه درلوده، تا به جنس درلود، دا به م سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پرې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسګرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبې بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبې بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په هکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې فاطمه پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندواروپایي ژبو کې تقریبا سته. د مثال په ډول خپله په پښتو کې سته، دري کې سته، فرانسوي کې سته، انګلیسي کې سته، الماني کې سته، او نورو اندواروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سانسکریت کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه بیا هغه چې په هغه کې یو توکی یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي په دې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت ښه وي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې او ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خودي شوی نه راوړم. کور دپاره جامه پیزار مې کور شی راړم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک. بازار چې نو خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې ښکاریږي.
چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خوغن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویل غته ته بازار نسته بازار کلی خان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خان نه کوي
سر محقق عبدالحادی صفای وای چې په خو با په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو تو کو با چې کوم کیفیت درلوده اماغه با اخستونکو ته ویل کده خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی ول چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ وچلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده نو بیا هغې سړي نه یې پوښتنه وکړه ده و د چې د پاره اخلي ول دا د دې د پاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وځي ول نه دا وله غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ولو هغه واخله نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډېر خوب دی کورته چې ځئ دغې نه یو بل شی وځي نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي د بوټ شان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډېر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅوونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفیده هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شي چې ضرورت وي توکي بیا غوړه واخلي دوه مسله دا ده هغه تل پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنه ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی نو دلته د آنلاین بازار ګټي او زیانونه دواړه لري ګټي به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي دوی کولی شي چې په آنلاین توګه چې راوخي مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيږي هغه پروسس شي هغه نشته دی دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي دغه د اغوستلو توکي نه قصدي مثلا کوټونه دي بوټونه دي
درنو دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي سولوی او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خپلو پیدا شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی افتدار فرصت رو پر
رایست. تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
د بشری او اساسی حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغسې صورت کې څه ډول کیدلی شي چې مثال یو کس خپله دعوه راپیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې دا راته ووایه چې کله یوه واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه راپیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له دې ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین د پرانا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم دا، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې یاره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسئ. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات په خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده.
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضرېږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و دی متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې نه په افغانستان کې اداري فساد ده. وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به یې بېرته خوشې کړي.
نه، حکومت یې نه خوشې کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرصو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم سورته او رد مال هم سبکه. که چیر خالی جزایی موضوعی آلت هم حبس سورته معلوم دهی، پغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیدی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم دا چې ځینی داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسو دا مناسبه لاره بولئ چې لا غولارو حل شي کنه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مون طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یا عمل دی. مون د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مون د دې طرفدار یو چې باید د قضایی عدلی او امنیتی ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.